احمد شیبریم په ماشمنی خبری مجله کې مو هر کله کوم د خبرونه په دوام د افغانستان پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې اجنډا
د سولې د مذاکرات پیلیدل د سیمه ایزو او بین المللي اجماع پیاوړتیا د پاکستان او ترکیه رول
د کابل کندهار د لوی لارې د ترافیکي پیښې عین شاهد وای
ټیلر راغی او مطلب د مرسیډیز یوالو
په کابل کې د برتانوي فوجانو سره کار کوونکو لاریون وکړ
ډېر سخت امنیتي ګواښونه سره مخامخ دي
نن د کتاب نړیواله ورځ ده د یو کتاب پلورنځي مسؤول مو دي د کتابونو د بازار د غوړېدو خبره کوي
خامنه مې خوست کندهار ننګرهار د سلطنت مارکیټونه دي
خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه
پسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم نن د استانبول په غونډه کې په آنلاین ډول ګډون وکړي د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړو شمیر 14 تنو ته لوړسو او روسیې نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکي وایستل د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ترکیه کې د خود ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم بنن لخپل پاکستانی او ترکی سیالانو سره په آنلاین ډول خبري وکړي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب نن لازادي رادیو سره په خبرو کې په کورونا وایروس د شغلی اتمر د اخته کېدو احتمال رد نکړ هغه زیاته کړه
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به دلایل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روغتیایي دلایلو لکبله او د معالج ډاکټر لسپارشتن سره سم په دې غونډه کې په مجازي ډول ګډون کوي
په صورت مجازي شتوک میکنه
تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې وویل لدی کبل چې تر لمړنیو آزموینو لمخې په کورونا وایروس د شغلی اتمر د اخته کېدو احتمال نه دی رد شوی نو موړي له مولود چاوشغلو او شاه محمود قریشی سره لمخه خبرو ډاټا وکړه ویلامی زیاتوي چې درې وزیرانو منلې چې نن به د افغانستان د سولې په پرمختګونو د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو او د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړي کېدو په اړه درې اړخیزې خبرې وکړې په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې شوې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر وو او پر اتلونکي کې به له افغانستان سره ملکي ملاتړ ته دوام ورکړي نوموړي همدارنګه ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې شکل لور ترمنځ د سولې هڅې چټک کړي څو د لسیزو اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میسته اخوا د جرمني د پراختیا وزیر ګیرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د د پوینا په اصلاح سبب بڼه او سخت شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی پاینی هلکه افغان ولسمشر هم ډاټ سرګند کړی چې د بهرنیو سرتیرو لوټلو وروسته د افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام کوي هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو پر د پشاکولو لپاره اړین بولي د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړو شمیر 14 تنو ته لوړسو د زابل او کندهار د ولایتي روغتونونو مسولینو نن ازادي راډیو ته ویل چې په دواړو روغتونونو کې د یادې پیښې د ټپیانو لړډلې دریو کسانو ساور کړی چې دوی په زابل او یو په کندهار کې وو پیښه هغه مال وسو چې یو مسافر وړونکی موټر او یو ټانکر د زابل د جلدک په سیمه کې سره ټکر شول د پیښې ژوندۍ پاتې شوی کس ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
توا موږ د زابل په زابل تنور را نږدې دي جریته او بس دغه موټر زمونږ نه رمخ کې سو او بس خالي ټیلر د کانټینر راغ او د کانټینر سره دی وخت مکمل د موټر لاندې کې کانټینر په پاسه شو
د ننګرهار والی ضیا الحق امرخیل ویلی چې دا کسان ټول د ننګرهار د خوګیانو او پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې هلمند ته د مزدوري لپاره تللی وو تر اوسه د دې پیښې اصلي علت معلوم نه دی خو تر دې وړاندې په ورته پیښو کې د لارې خرابوالی د موټر چلوونکو بی احتیاطي او ډیر سرعت د ورته پیښو سبب شول سوي دي سمو ځخله ازادي راټوري په هند کې د کووید 19 ناروغانو په وروختون کې اورلګیدنې ډیر لستنه وژل. د راپورونو لمخې د پېښنن په ممبئی ښار کې سوي ده. تر اوسه د دې پېښې علت معلوم نه دی، خو په اړه تحقیقات دوام لري. هند لتیرو شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د کورونا وایروس د یوې نوې بڼې د بېسارې خورېدو له بحران سره مخامخ شوی او له همدې کبله د دې هیواد په روغتونونو کې اکسیجن او نور روغتیایي تجهیزات کم سوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 3,33,000 کسان په هند کې په کورونا وایروس اخته سوي دي. روسیه نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکو وېستل. دا اقدام وروسته لغوه شو چې د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په دې هیواد کې د روسیې د سفارت 3 کارکونکو له ډیپلوماټیک موقف څخه د سرغړونې او هغو فعالیتونو له کبله چې شای پولند ته خطرناک وي د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د 15 پولندي ډیپلوماټانو د ایستلو خبرې په مسکو کې د پولند د سفیر کریستوف کرایوفسکی د احضار پر مهال ورکړی دی. په دې وروستیو کې د ځینو اروپایي هیوادونو اړیکې له روسیې سره کړکیچې نسوي دي. او د کرملین سیاسي منتقد الکسی ناوالنی وای د درملنې لپاره به په زندان کې د لوږې تصاب ختم کړي. نو موري د مارچ پر یو دیشمه دغه تصاب پیل کړي وو. ناوالنی پر انستګرام تایید کړي چې روغتي وضعیت خراب دی او هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې درملنې باید د شخصي ډاکټرانو کړي. نو موري په یو پوسټ کې لیکلي هغه ډاکټرانو چې د بشپړ باور پر لري پرون په ویلامي کې په ډېر څرګندونه کړي دي. دغه څلور څلوېشت کلن منتقد وای چې لري شتوري زی به وخت ونیسي چې د خوړو نظم بیرته په تدریج سره دی حالت را وکړی.
اوس چې راډیو په منځني سپد ولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري د خبرونه زه احمد شبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. نن د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په استانبول کې درې اړخیز غونډې جوړې شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کورونا وایروس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر دخته کې دوه احتمال نشته راولې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند اسدی رډو ته وویل له همدې کبله به د ډاکټرانو په سپارښتنه شغلې اتمر په غونډه کې په انلاین ډول ل خپل پاکستاني او ترکی سیالانو سره په غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر په ځانګړې توګه له طالبانو سره د مذاکراتو د بیرته پیلولو پر لارو چارو خبري وشي. نور حال په دې راپور کې
د افغان سولې پاړه د استانبول د ناستې د ځنډ اعلان وروسته اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی نن د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ درې اړخیزه ناسته وسی. د دې وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دغه ناسته کې د ګډون لپاره ترکیه ته رسیدلی. د دې خبره دا ناسته چې د یوې ورځې لپاره ده له طالبانو سره د مذاکراتو بیرته پیل د افغان سولې د هیر لپاره د سیمهیز اجماع پر پیوړی کولو او جن نور سیاسي موضوعاتو خبري وسی.
تمه ده چې نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د بهرنیو چارو وزیر پیاو د رخيزه ناسته کې د ترکیه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سره په استانبول کې وګوري. د سولې د مذاکرات په لیدل د سولې په اړوند د سیمهیز او بین‌المللي اجماع پیاوړتیا، د پاکستان او د ترکیه رول د اجماع د پیاوړتیا او د سولې لپاره د رخيزه مناسبات او همکاریو پیاوړتیا د نننی غونډه اجندا ده.
دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 نیټه جوړه سي، خو تر نامعلومه مودې دا ناسته ځنډول سوې ده او د ځنډ لامل یې هم معلوم نه دی. دا دویم ځل دی چې د استانبول ناسته ځنډیږي. له دې وړاندې تمه وه چې یاده ناسته د اپریل په 14 نیټه وسی. تمه کېده چې په استانبول کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې له شلو زیاتو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د دې وړاندې د افغان حکومت چارواکو او په دوحه کې دغه حکومت د مذاکراتي ټیم ځینو غړو په ځلونو ویلي چې طالبان د سولې د خبرو اترو لپاره حاضر نه دي او پلمې لټوي. که څه هم د ترکیه، پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه ناسته د افغان سولې لپاره جوړه شوې، خو هغه پوښتنه چې په دې ورځو کې له اکثرو سره مطرح کیږي چې آیا طالبان به د افغانستان د سولې اړوند راتلونکو کانفرنسونو کې ګډون وکړي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو مشران او استازي له امریکا، قطر او ترکیه سره د مشورو کولو په حال کې دي او که د دوی اندېښنو ته ځواب وویل سي سولې ته د رسیدو له هر فرصت به ګټه واخلي. طالبان وروسته له هغې داسې خبرګون وښو چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو مهالویش د مې تر لومړۍ نیټې نه بشپړیږي، بلکې د امریکا د وروستۍ پریکړې له مخې ټاکل شوی چې د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو بهیر د روان میلادي کال د می په لومړۍ نیټه پایل او دغه هیواد وروستای سرتیری به د سپتمبر پر 11مه له افغانستان ووځي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
جرمنی چارواکي وی له افغانستان څخه د خپل سرتیرو له استلو وروسته به هم لدی هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نن د جرمنی د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خبرې شوې دي. په عین حال کې افغان ولسمشر هم ډاډ څرګند کړي چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام کوي، هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پشا کولو لپاره اړین بولي. اجمل اند راپور لري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و. دا خغلی ماس په وینا جرمنی به راتلونکي کې له افغانستان څخه ملکی ملاتړ ته دوام ورکړي. نو موري د جرمنی د فونک میډیا ګروپ رسپانو ته په څرګندونو کې ویلي د افغانانو لپاره د خ او خوندی راتلونکي جوړول اروپایي ګټي خوندي کوي. نو موري همدارنګ ویلي جرمنی به د افغانستان د جګړې د خکیلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکی کړي سو د لسیزو د وګړي جګړې اړخونه د خبرو میست کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په وینا د پروسه ستونزمنه خو په وینا یې د دوامدار او باثبات هواري لپاره تر ټولو غوره لار ده. د جرمنی د پراختیا وزیر ګرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا په اصلاح شوی بڼه او سختو شرایطو د جرمنی د ملاتړ پر دوام ټینګار کړي. مولر د فون ګروپ رسپانو ته ویلي چې غواړي د نا دولتي سازمانونو رول تر پخوا زیات کړي. تیرونه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته چې ویل د دسمبر تر یو لسمې نیټې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي، د جرمني په سیر د ناتو نور غړو هم پریکړه وکړه چې خپل پوځي ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره هم مهاله له افغانستان نه وباسي. زینو سارون کو اندېښنه خوده لچې ک د بهرنۍ ځواکونو تر وټلو مخکې افغانستان کې د خکیلو خوا او ترمنز یو سیاسي جوړجاړی رامنځته نشي، خاید ناټو د سرتیرو لوټلو وروسته په دې هواد کې وسنې حکومت تر واکلان د سیمې لاله سور کړی او افغانستان کې به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار خلاص شي. خو افغان جمهور رئیس اشرف غنی بیا ډاډ څرګند کړی چې داسې به ونه شي. نو مولوی د امریکایي سی ان ان تلویزیون فرید زکریا سره په هغه مرکه کې چې لومړی برخه یې تیرونه خبره شوې و او دویمه برخه یې تازه د جمعې په ورځ ارګ پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویلي، افغان ځواکونه له څو کلونو راهیسې د نظامی عملیاتو 90% پر یوازې سر تر سره کوي. د خغلی غنی په وینا په تیرو کلونو کې په پوځي عملیاتو کې ورسره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ تر ډیره راکم شوی. جمهور رئیس غنی د خپل نړیوالو متحدانو د ملکی ملاتړ دوام هم د خپل حکومت د پایښت او ټینګښت لپاره مهمه بوله.
زموږ نړیوال متحدان موږ نه پریشتي. دواړو ولسمشر بایدن چې په ټلیفون می خبري ورسره وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن چې دلته راغلی و او همدارنګه د ناتو عمومي منشي، دوی له موږ سره د ملګرتیا نوې باب پرانیسي چې د دوی د پوځي ملاتړ ځای به اقتصادي، بشري او سیاسي ملاتړ نیسي او پر دې موږ کار کوو.
د پنځشنبه پر ورځ د امریکا د مرکزی کمانډانې مشر جنرال فرانک مکنزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته څرګندونو کې کڅام د بهرنیو ځواکونو له حضور پرته د افغان ځواکونو لپاره شرایط ننګون کې وبلل خو ویل چې د امریکا پاوز په د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وټلو وروسته هم د تونلارو ډلو پر فعالیتونو پر لپسې څارته دوام ورکړي او د نن لسمی څخه به د اړتیا په وخت کې عملیات تر سره کړي. څو د مکنزي په وینا باور وکړي هغه افراطي ډلې چې غواړي افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه وکړي تر پر لپسې څار او فشار لاندې ووسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړیو شمیر 1400 ته لوړ شوې ده. بلخوا د پیشانی شاهدان وای دوی د ننګرهار ولایت د خوګیانیو او پچیرګام لسوالو یو سیدون کړي چې هلمند ولایت د مزدوري لپاره تللی وو. په دې اړه پام وکړئ لسیمې د راپورټ.
پیښه د کاند د پنځشنبه په ماښام 6 بجې د کندهار کابل پر لوی لار د زابل د مرکز کلا تاړوند په جلدک سیمه کې د وټیلر او فلانکوچ د ټکر لامل رامنځته شوی. د زابل د ولایت روختون سرطبيب نذیر احمد حریفال ازادي رادیو ته وویل چې په پیښه کې 15 کسان وژل شوی او اته تنه ټپیان شوی چې د ټپیانو له جملې د دروتنو حالت نازک و چې د کندهار میرویس روختون ته انتقال شوی.
د زابل ولایت جلدک په سیمه کې د ټیلر او د یو مرسیدس موټر ترمنځ ټکر شوی و چې په نتیجه کې زابل ولایتي روغتون ته لس تنه زخمیان راوړي وو چې د هغوی له جملې څخه دوه شهیدان سو او دیارلس نفره نور له سیمې څخه شهیدان راوړي وو چې ټولټال پنځلس شهیدان او اته زخمیان چې د درو وضعیت نازک ښودل شوی و هغه مو کندهار ته په امبولانس کې ولېږل.
بلخوا د کندهار د میرویس صاحب زوی روغتون نوکریوال ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د زابل د ترافیکي پیښې د درو تنو راوړل سو ټپیانو څخه یو ساور کړي. په عین وخت کې په پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي دوی د ننګرهار ولایت د خوږیانو او پچراګام ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې هلمند ولایت ته د مزدوري لپاره تللي وه.
موږ د زابل په زابل ته نور نږدې د جرایې ته او بس دغه موټر زمونږ نه مخکې سو او بس خالي ټیلر د کانټینر راغی او د کانټینر سره دی واوختو مکمل د موټر لاندې کې کانټینر په پاسه شو چې موږ څلور زخمیان اوړي دي او نور ټول شهیدان دي. انشاءالله و دانیم دلته راوړي دي او نور هم را روان دي.
داړو مزدوري ته خپل مزدوري کول هغه فانه چې راغلو نو دغه دغه منطقې نوم خو ماته نه راځي خو بیا هم جلدک په دغه ځای کې ټیلر راغی او مطلب د مرسیډیز یووالو او لاندې شوا کې او بس بعد هغې نه پاسه په وختو شهیدان هم پیدا شو پکې او زخمیان هم پکې پیدا شو.
چارواکو تر اوسه د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د کابل کندهار د لوی لارې خرابوالی بې احتیاطي او تیز سرعت د دغه ډول ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه بلل سوي.
یو شمیر هغه افغانان چې په بیلابیلو وختونو کې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره دنده اجرا کړې غوښتنه کوي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم له دې هیواده وایستل شي. دوی چې نن په کابل کې به اعتراضي غونډې کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې ژوند په امنیتي لحاظ خوندي نه دی. جزئیات په دې راپور کې
روسله هغه چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پریکړه وشواله برتنوي ځواکونو سره افغان کارکونکو غوښتنه کوي چې دوی هم باید له دې هواد وېستل شي. دوی چشمیری لزګونو ترسیږي نن په کابل کې اعتراضیا نه صدرلو دا ویل په افغانستان کې لامنیتي اړخ ژوند خوندي نه دی باید راتلونکو برخلي کې معلوم شي. ډیرو خپل مخونه په ماسکونو پوښلي او نغواړي نمونه خبري شي ویل په سختو امنیتی شرایطو کې له برتانوي ځواکونو سره په نام نه ولایتونو کې کار کړی چې اوس په افغانستان کې کورنۍ او ژوند له غواخونو سره مخ دي.
دا کسان دي ډېر سخت امنیتی غواخونو سره مخامخ دي نو په دې خاطر باندې د خلک سره ټول شوی چې د برتانیا دولت د دې په اړه باندې یو تصمیم سي چې د انتقال کړي افغانستان انتقال کړي لکه بعض د یو کم تعداد د انتقال کړي او نور ډېر کسان چې دي پاتې دي.
دوی وایي زیات شمیر بهرنۍ هیوادونو له افغانستانه د خپلو کارمندانو د وستلو پریکړه کړې باید برتانیا هم په دې برخه کې پریکړه وکړي. په کابل کې د برتانیا سفارت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون ټولو بهرنۍ ځواکونو له افغانستانه د وتلو پریکړه کړې. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مئی په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر په 11 بشپړ شي. ورمه ورځ د امریکا د کانګرس شپاړس غړو هم تازه د دې هیواد ولسمشر ته په یو استول لیک کې غوښتنه کړې چې هغه افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزی ورکړي کوم چې له 2000 لومړۍ کال را پدې خو له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړي. جرمنی رسنیو هم 13 ونې د چهارشنبه پورز راپور ورکړی چې د هیواد بخای هغه 1500 افغان ژباړونکو او کورنۍ ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې له جرمنی ځواکونو سره کار کړي. د ګارډین برتانوي ورسپانې د راپور پر بنسټ اوس مهال په برتانیا کې 1450 هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي له خپل کورنۍ سره اوسېږي. د راپورونو لمخې له 2002 څخه تر 2014 میلادي کال پورې تر 2000 ډیر افغانانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي چې نږدې نیمایي ژباړونکي وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د اپریل درويشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د لومړي ځل لپاره په انګلیسي ژبه کې په 1909 میلادي کال کې د کاپی رائټ قانون پاس شو. په دې قانون کې تر ډیره د متن خیال ساتل شوی و. بیا ورو ورو دا قانون پراخ شو او د 19مې پېړۍ تر لومړیو پورې دومره کرا شو چې دغه قانون تقریبا هو به نن سبا په نړۍ کې د تطبیق وړ دی. دا قانون له یو کتاب څخه د مأخذ لیاتېدو پرته او ډیر کله له اجازې پرته د محدودو جملو راخیستل هم جرم ګڼي. پاتې شوه د پوره کتاب چاپېدل د بل چا لوري. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی ل څلورو کلونو راهیسې کتابونه چاپوي او تر اوسه په دې موده کې 140 عنوان کتابونه چاپ کړی دي. د دې کتاب پلورنځي مسول مدیر نجیب زیرک نه باورو چې کله کتاب چاپوي دا ویره ورسره وي چې دا کتاب بل څوک چاپ کړي.
نه موږ چې کتابونه چاپو هغه یو څو په تاسو نظر کوم اجازه اخلو هغه سپین راکو مخبل کتاب له غوسره شریکو نو کله چې هغه موږ کتاب راکړي موږ کتاب قانوني انډول لري نو تر دې دا ویره نسته خو کوم ویره ستا کله کله دا کیږي تر دې کوشش کوو چې بیا مخه ونیسو پلټنه وکړو.
که تاسو پلټنه کوي څه ډول پلټنه کولای شي؟ مثلا تاسو یو کتاب چاپوي او په یو کتاب مو شک راسي چې دا به بل چا چاپ کړی پلټنه څنګه ممکنه ده؟
دا هر کتاب چې و چاپیږي هر کتاب کوم ځلې زه خپل چاپ هم کوم یو څه زره تغیرات محسوسي رنګ کې یا کاغذ کې کومو برخو کې نو مو څه کتاب چیرې نه مینه کوم کتاب ورنځ کې یو چاپ لاس کې هغه څه اخلو او اخیری چې تدان رسو دا چیرې او چا چاپ کړی
کبل چا دا کتاب چاپ کړی وي او تاسو پیدا کړی وي ل قانوني پلوه څه کولای شي؟
موږ اطلاع په هم وزارت کې کاپيرايټ نامې مدیریت ته تورنخ په لاريزه سپتو او هغه له موږ سره همکاري کوي ترڅو چا چې دا تخصصي کړی چاپ کړی وي هغه کبل ناشر وي یا فرد وي هغه ته مالي تمرکز او خپل وزارت تعقیبوي.
تاسو تر اوسه پورې لدا سي پیش سره مخامخ سي بیا چې تاسو کتاب بل چا چاپ کړی وي؟
لنیه کمرګه مخ خپل نه یو مخامخ سي موږ دوستان یا نور اشران کله کله دا شکایت کا.
زیرک سب یو شمیر کسان تر چا پروسته په انټرنیټ کې کتاب د پی ڈی ایف په شکل باندې خبروي. لدی سره خود کتاب بازار ممکن سوړ سي د دین د مخنیوي لپاره تاسو هڅه کړئ؟ دا
ویره له موږ سره مو په اول سر کې چې د کتاب بازار سوړ کړه او هغه سم ورسته وکړل باندې دغه برخه نه د کتاب بازار کوي ځکه پی ڈی ایف کې په الکترونیکي ډول کتابونه لوستل ستونزمن دي سخت دي کوم کتابونه چې مشهور دي یا ستنسي دا به خلکو ته ولېږل شي شاسي واسن مطالعه کوي یا کتاب وایي هغه په الکترونیکي ډول نه شي لوستلی هغه مجبور به دلته بازار ته ولاړ شي او دا کتاب پیدا کړي. دا مو تجربه کړې یو څو کتابونه چې چاپ خلاصوي او بیا لیکوال مجبور شو هغه ورځو کې د کتاب علاقه مندان ډېرو یو بیا په آنلاین باندې خپور کړی وو قانوني تقریبا څلور مخسي هغه کاپي شوی وو کته پر شوی خلکو ته رسیدلی وو خو هغه ورځو کې په روزمره مو کتاب ورنځو خلک راتلل چې دا کتاب تاسو لري یعنی په دې ډېر ښکاره کړو خو په دې کې ورو کتل یو څه چې ډېر کتاب ولې خوان مو واسطه دي خو خسته کې وو غواړ کتابي باندې واخلو دې تور ته دغه څور نور دغه سره موږ مخصوص مخته وستا معلومه شو چې دې بازار نه خرابوي او هغه بازار خرابوي چې نو کتاب دا تلوسوي په دې ځکه کتاب کې به شي زیو ګورم هغه کې پی ڈی ایف کې وګورم او خوان ورنه کا پاتاسو نو اوس هغه یو بازار خراب کړی دا خو دوم بازار یې لخ کړی دا
د سروش کتاب لورنجی له مسول مدیر نجیب زیرک نه په مننې وړاندې به دا سجرډو په خبري مجله کې واوري چې په امریکا کې یو نوی موټر جوړ شوی دی چې تیل نه خوري خو بیټری ډیر د بیټری په واسطه اوس سفر څوک پکې کولای شي.
ستاسو له پیغامونو
او وارث همدرد ما د لغمان له ولایت نه خبرې کومه ما غوښتنه ده د مونږ چکن امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره نو هغه امتحان چې و هغه ډیره درغلي وشوله یو څوم نږدې مرګلی او دوستان چې ول هغه به قرار کړو خوار او غریب بیچاره پرچی حل کړي وي هغه پرچی دیخي کتلې نه دي هغه به ناکام اعلان کړي دي او دی خپل پلوان مقرر کړی پکې مونږ غواړو د لاکورو چارو چارو کنه غواړو چې وزارت شیطانۍ له ناڅ شي دغه امتحان یا لغوه کی او یا د فرانکفورت په کی په شکل امتحان واغی و سلام په احترام مننه
زموږ نوم خون کوچه د کندهار له دغه ځوالي څنګه غولای دا نور او مشاري په ما خځې څونه نور او دا څنګه یو مرسته څنګه یو شست او نور او څو خدا و فارې نشته و خو کو ځای چې ورته کو چې سره یې نو بغوانی کوله چې نو بغوري کوله چې وای نه خوارسته شل شل دی چې څونه دی مړول نه څو مو څو خو خو نه یو مرسته دا ولې یو مرسته څونه راځي په تر کې جوړه دا انت یې غاندو نور څنګه غرم ورته لا دې منځه نورستان ولایت عمل صالحین قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده روزانه خلک وژل کېږي، نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتلو سره باید دغه روژه مبارکه میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي او په ضمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روژه مبارکه میاشت چې ده په دغه کې هیڅ ډول جګړه جواز نه لري او دا د شریعت ښکاره پیغام ده. مخالفتونه باید دیو پای ته ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دینه باید استفاده واخلي تر څو په افغانستان کې دغه د بېګناه خلکو د وژل کېدو پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د اقلیم بدلون د دوه ورسنۍ غونډې په ورستۍ ورځ په لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راس ځینې لوی کمپنۍ د ګلټونی ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان بلاتړ تر مخ کې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستون کې ورسول اقلیمی بدلون تر واش زیات خطرناک دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مزکی په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلټونی گازونه له 500 تر 250 سلنه پورې کم کړي. دا خبره پرون پنځشنبه د هغې دوه ورځنی اقلیمی غونډې په پرانیستون کې مراسمو کې اعلان شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلټونی گازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلوېشتو هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایدن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډیر جمهوری پالان اندیشمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایدن وویل په دې لسیزه کې باید وپتې یو چې څه ډول پریکړې او اقدامات باید د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې شپږ څلوېښت د ګلټونی ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیارډر دی، د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساينس پوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلټونی ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وکړي لشته لږه یو درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه ښیي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یو نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په امریکا کې یو نوی جوړ شوی کمپنی وایي داسې الکترونیک موټر پیدا جوړ کړي چې بیټرۍ له 300 کیلومتره سفر وروسته بل چارجارتیا پیدا کوي. اسمت څاروان راپور لري.
یو نوی تاسیس شوی امریکایي کمپنی وایي چې یو 4 کسیز الکترونیک موټر جوړ کړي چې الوتلای هم شي. دا موټر پر دې سربیره د قاطع دو ورچه هم لري. د اسکا په نوم دا کمپنی وایي چې د دې موټر لومړنۍ نمونه په 2019 میلادي کال کې جوړ کړي، خو لومړنۍ نمونه د دروس پر لیو لپاره وه، مګر دا یو د څلورو تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري ظاهرا یوې څرخه کې یا هلیکوپټر ته ورته دی. لمځکې په عمودي ډول پورته کیږي او په همدې ډول کښینی هم. کله چې پرمځکه کښیناست وزرونه په اوتومات ډول راټول شي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومتر پورې مزل کولای شي او ډیر تر ډیره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتر دی. اسکا کمپنی غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلی شي او ممکن سرعت یې تر اوسنی هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي بیا وسوه نه 8000 ډالر ټاکل شوی دی.
دا خبری مجله مهم دومره په بل خبری مجله کې سید سمی عباس لطا سره دی. عباس صاحب خیر.